سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې د تاسو مغګه لازادې رادیو نه اوري په مخې د سات خبرونو ته. طالبان په کندز او فاریاب کې دوه خزي او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن په دوه جلاو اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزي او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یو خزه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د پل څراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تیښتې او د بل چا د تیښتې ته د اسانتیاو برابرولو په تور هر یو 9 درو باندې وهل شوي او پر دې سربیره په یوه کال باندې هم محکوم شوي دي. په یوه بل اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ویل شوي چې پرون د 24 یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې په اساس اخلاقي فساد یې بللی هر یو 9 درو باندې وهل شوی او په دوه کال باندې هم محکوم شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر تورنو کسانو د فزیکي سزاګانو عملي کول پیل کړي چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې هم کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومای له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې کورومای دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومای له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د بر جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبرورۍ په 4 وسلوالو په شکتو کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې 4 عسکر وژلي او وطن یې ژوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فبرورۍ په 15 د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوالو د فبرورۍ په 4 د شپې 11 بجې د شکتوی تحصیل په شرګۍ سیمه کې د پاوس پر رغز امنیتي پوستې برید کړی چې وروسته د دې نښته پیل شوې ده. دی وایي په پیښه کې 4 پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او کنه. د پاکستاني ځواکونو پر دې امنیتي پوستې د برید مسؤلیت تر وسه کومې ډلې پر ځان نه دی منلی. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته دا هم وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه کې 3 پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه پورې چا هم نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 633 وکټو په اخیستلو سره یې د 20 کرکټ په تاریخ کې د 10 وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیر ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کوي. خان د خپلو ټولو مینهوالو څخه د ده د ملاتړ لپاره هم مننه کړې ده. د دې مخکې د روان کال د سلواغې په 12 راشد خان د سویلي افریقا په 20 کرکټ لیک دوه لوبغاړي وسوځول چې د هغه ټولې وکټې 611 ته ورسېدې چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوی وکټو شمیره سره مساوي وو. تر دې مخکې ډوین براو په 20 لوب کې د ډیر وکټو اخیستلو ریکارډ درلود خو راشد خان دا ریکارډ د 633 وکټو سره خپل کړ. په دې خبرې مجله کې مو زه فرشته سها کده بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبری ټولګه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې په پاکستان کې شته کډوال بیا هم د پاکستان حکومت له روسي پریکړې اندېښمن دي.
کور می دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم. دو میاشتو کې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده.
او د دې ترڅنګ اروزګان ولایت کې اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلې دي. ډېر ګران دي. خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
وړاندې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه د افغانستان اړوند را سره شته ملک هم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنڈی نه د آی سی سی او پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د هیستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورسپانی ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول عملي کړي. د ډان په خبره د پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوه تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد د لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنډی کې یو شمیر میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت دی پلان اندیښمن کړی دی. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د دې هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډی کې میشت رجستر شوي افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوه تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان لمخې به په لومړی پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډی د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناد افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانې په راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډی نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکو افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور پټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډی کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې یوه لسیزه کېږي چې په دې ښار کې اوسیږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کېږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم دوه میاشتو کې دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو، دغې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وایي د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر لوو سد افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغست دي افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګ موده ده. نو دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار غونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8.4 لک افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 2000 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال میشتي، خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډی کې څومره میشتي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي، د دې 15 کالو ژوندۍ دا ته په 15 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګې کوي تند کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې دکړم دي.
دا په داسې حال کې د چي پورستي او څو میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډی کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد تتللي او زیاتره د درې مهمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. ډان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خارونو وویستل شي. خوډان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلس پلونی ته ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د اسماعیلیه شویه مسلمانانو مذهبي مشر کریم الحسینی آغا خان د فبروري په 4 د اتات یا کلونو په عمر په پرتګال کې ومر. دا خبر د آغا خان بنسټ له لوري په یو بیان کې خپور شوی دی. آغا خان د آغا خان د پراختیايي شبکې په جوړولو کې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. یو شمېر افغانانو د هغه مړینه ستره ځای بللې او په افغانستان کې د آغا خان د بشرپالو خدمتونو یادونه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی. تاسو دا راپور واورئ. بیرته راځو.
د اسماعیلیه شیعه مسلمانانو مذهبي مشر او د اسماعیلیه نه هڅل وختام امام کریم حسیني چې ډیرای افغانانی د آغا خان په نوم پیژني د اتا اتیا کلونو په عمر مړ سوی دی. د هغه بیان له مخې چې د آغا خان بنسټ له لوري خپور سوی، کریم آغا خان د سه شنبې په ورځ د پرتګال په لیسبون ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي. وړاندې راغلي چې د هغه ټاکل سوی ځایناستی به نږدې ورځو کې اعلان کړل سي. آغا خان د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې د میلیونونو اسماعیلیه او روحاني مشر او د څو لسیزو لپاره یې د دې مذهبي ټولنې مشري وکړه. که څه هم په افغانستان کې د اسماعیلیه مذهب د لارویانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د بدخشان ولایت په ځانګړې توګه د شغنان، شکاشم او پامیر ولسوالۍ په افغانستان کې د اسماعیلیه او اصلي مرکزونو ګڼل کیږي. یو شمېر افغان عالمانو کریم آغا خان د هغه د بشري خدمتونو لپاره په نیک نوم یاد کړی دی. یو شیعه مذهبي دینی عالم عنایت الله حافظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او یکی از بهترین های عصر خود بود و توانست جمع کثیری از پیروان خود را.
هغه د خپل وخت بهترین وو او وی کړای شول چې خپل ډیر پیروان په ښه توګه رهبری او لارښوونه ورته وکړي. ډیر عالی خدمتونه یې خپلو لارویانو ته وکړل. هغه نه یوازې خپلو لارویانو ته خدمت وکړ، بلکې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول افغانستان کې د خلکو د هوساینې لپاره ډېر پراختیايي پروګرامونه تر لاس لاندې درلودل.
آغا خان د مذهبي رول سربېره په خیریه او پراختیايي چارو کې هم یو مهم شخصیت ګڼل کیږي. هغه د آغا خان بنسټ جوړ کړ چې د افغانستان، تاجکستان او بنگلاديش په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا، تعلیم، کلتور او اقتصادي پراختیا په برخو کې کار کوي او په میلیونونو ډالر یې په تاسیساتو، روغتونونو، ښوونځیو او کورونو او استوګنځایونو لګولي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د هغه پیروان د آغا خان مړینه یو لوی ځای ګڼي. د افغانستان له اسماعیلیه او محمد رضا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ایشان خدمات ارزشمندی در عرصه فرهنګ، مدنیت، آموزش،
هغه د کلتور، تمدن، تعلیم او درملنې په برخو کې د مذهبي، ژبنی یا نژادي تبعیض پرته د خلکو لپاره ارزښتناک خدمتونه وړاندې کړل. او د کریم آغا خان مړینه یو لوی ځای ده.
د یادونې ده چې د آغا خان بنسټ له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. آغا خان په 1903 آغا خان په 1908 کال کې په سویس کې زیږیدلی و او د څلورم آغا خان په توګه په 1905 کال کې د خپل نیکه ځایناستی و او په 40 کې د اسماعیلیه و مذهبي مشر سو. آغا خان په هاروارد پوهنتون کې د اسلام تاریخ په برخه کې زده کړې کړې وې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
0000 420 11 40 15 101. د ایران د تهران والی وایي د روان مریض کال پیله تر دې دمه په دې هیواد کې درې لکه بهرنیت به پیژندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړې ده. ایرانی چارواکو او رسنیو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو استلا په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړې د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایران ویستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په دې ښار کې 100,000 بیا اسناد بهرني اتباع له نیولو وروسته له دې هیواده ویستل شوي. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس په همدې موده کې 200,000 نور بهرني بیا اسناد اتباع په خپل خوخه له دې هیواده وتلي. معتمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بې اسناده اتباعو نیول کافي نه دي، بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمې ټاکل شوي او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه، هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوي او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو استلا په د هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په د هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتک پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اوري ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته. د طالبان حکومت کمال خان بند بیا پرانیست او ګټې اخیستنې ته یې وسپاره. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دغه وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله ویلي د کمال خان بند پروژه به د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو خپل پرختی پروژې پر مخ بیایي. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران خوښ دي چې په دې سره به د دوی ستونزې هوار شي، خو د اوبو د مدیریت ځینې کارپوهان بیا وایي د دې بند ځینې اساسي کارونه بشپړ نه دي او ناقص پرانستل شوی دی. د یادونه ده چې دا بند یو ځل تر جوړېدو وروسته په 2021 کال کې د تیر جمهوري نظام لخوا پرانستل شو، خو بیا یې اوبه کمې وچ او غیر فعاله شوې. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزي راکوي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تیر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای و، خو بیا اوبه کمې وچی او غیر فعال سوای وو. د تیر جمهوریت نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو لمخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیا بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوو اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیزې ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه یې زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خیلی به مردم زراعت فایده زیاد داره، مخصوصا زمینداره که زمینایی که او به اونجا نمیرسه
زموږ کرنې ته به ډیره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډیر وخت وچ وي، نو لارو کې ډیرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې دا اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دي نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعبه اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 144,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري، هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سږنی وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې نتی او په خبره یې په ناقصه توګه ګټه اخیستنې تسپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارپو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق هغه برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دی وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي، نو لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجادوي، له بلې خوا تاسو ته هغه د وچکالي په مقابل کې مقاومت ډیروي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ سوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دار او کګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خراغلاست تاسو زموږه کې د ازادي راډیو نوري تاسو کولای شئ زموږه دا راپورونه او ورته نور مطالب خبرونه خبری راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې ولولي. هلته سرور کار کوي، زموږه ویډیوي برخه هم تعقیبولای شئ، زموږه د سوشل میډیا پاڼې هم ځان سره تعقیب کړئ. د افغانستان د اورزګان ولایت نه راپور لرو. د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي او وایي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. د دغه ولایت خلک بیا وایي له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د توکو د قیمتونو لوړوالی ژوند ته سخت کړی دی. بل خوا بیا د ترینکوټ ښار هټیوال وایي لامل د ډالرو لوړوالی دی. دوی وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ شوي دي کوم چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي. په دې اړه نور حال د سیمه ناز موږ همکار راکوي.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور دغلته راغلي. خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دوی نسي کولای چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق د هغه کسانو څخه دی چې د اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته راغلي، خو هغه ناخوښه دي ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول زه ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
محمد رسول بیا د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي له یوې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او له بلې خوا بیروزګاري ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړې دي.
نور داسې بیروزګاري شکر دنیا یوه خواري هم نسته، یوه زندگی نسته. اوبه وچې دي، کښ نه دی کړی، یوه دانه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وی کړم ځکه دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یوه زندگی نسته، نه شپنی، نه بزګري، نه مزدوري، یوه زندگی زموږ لپاره نسته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ ته زندگی را برابر کړي. زموږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار او کته را برابر کړي. په یو څه مو پوه کې موږ دغسې بیروزګاره ناست، یوه خواري نسته. نشی ولا کلرو دی خلک په موږ کې شته چې موږ په فکر په زیرا باندې ډوډۍ ټولو د کلي څخه. زه د کلي په مشرتوب زه دا خبره کوم، موږ دغه نه څوک ولا کلرو چې موږ ته یا یوه خواري را پیدا کړي یا یوه زندگی را پیدا کړي. داسې مسکینان په موږ کې شته چې د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت ولا کلري.
بلخوا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم منی چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغه وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنۍ هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دي که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شانخونه د ډالرو په قیمت کې چې دی ته خو مړ شي چې دی اوس په دې خاطر په ډالرو په خاطر کې لوړېږي چې زموږ راکړه ورکړه کله په افغانۍ ده، ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاسه ورکوي. نو بهر چې موږ د کوم شی چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای څخه راوړو، نو هغه شی په افغانۍ دی، افغانۍ چې هلته د ډالرو مقابل ته واړی بهر لوړېږي. کنې په ډالرو پیسې چې کې نه دي لوړ، هغه شیان پر هغه ترتیب دي، کوم شی نه دي لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي، داخلي توکي دونه نه لرو. نو په دې خاطر موږ چې د ډالرو ته مقابل کې لوړېږي په خاطر چې خارجي توکي دي، هغه چار څه غواړي هغه پر موږ باندې تپي. کاغه ک لس پساده مالیا را باندې خوځي، ک شل پساده، ک جیش پساده، ارس پساده مالیا چا باندې خوځي. خو موږ دغه نه لول موږ شي نه لرو. په دې خاطر باندې ک شي ولرو بیا چې د ارس مالیا وغورځي هغه موږ ته تاوان کوي. نو موږ باندې هغه ځکه اوس ک موږ شي ونه لرو. نو په دې خاطر ک د لس پساده مالیا را باندې خوځي، نو موږ د خپل شی را واردو شي را د کوې تر ځای پر رسو. نو موږ خپل پسدی او مالیا او خپل کرایو مصرفو ته حساب وکړو. نو بیا موږ هغه پر غورځو چې اوس موږ خپله ځانه ولرو. بیا نو دونه مصارف نه پرځي لکه اوس کوم شی چې لوړ بازار یا لوړ سیاکشه ده.
پر افغانۍ سودا راکوي، هغه غټ تجاران چې دي د افغانۍ بیا هغه بیا په ډالرو سودا کوي. دا غټ دا نور دکانداران ته موږ چې کوم شی رانیسو، غوړي دي، براده، پلمیټ، چای، دا شیان چې دي موږ په افغانۍ په کندهار کې رانیسو، هغه موږ ته ډېر ګران حساب دی. دا اوس چې موږ پوښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران تفاوت ورکوي، په دا دوه درو ورځو کې دونه شی ګران سو. نو دې راتوای چې موږ دا کوم شیان چې دي دا غټ سودا یو غوړي او براو پلمیټو وری چې دا شیان موږ په دغه رانیس په ډالر رانیسو، نو چیرې ډالر پورته پر افغانۍ باندې، نو هغه موږ ورسره پورته کوو دا شیان. کچیر دې ته زری ذخیره پاتې په منډیان ډکی اوم دې داشې پورته کې مثال بس د ډالر په نخ دی ورسره روان یم مثال ډالر واغونې پورته سند دی شی بس ورسره پورته دی دته پر مش ګران دی نه په عام لس باندې دته بیا شی ګران یې
په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر خبرونه نشر ته چمتو ده خو تر هغه وړاندې په مو کې لاندو خبرونه ده طالبانو په کندوز او فاریاب کې دوه خزې او درینارې نه په مازر کې په درو وهلي ده طالبانو ستره محکمې نن په دوه جولای اعلان کې ویلي چې د کندوز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزې او درینارې نه په مازر کې په درو وهلي دي په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومای له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپل هیوادونو د نباسي د بر جنوبي وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبرورۍ په څلورمه وسلوالو په شکایتو کې د پاوست پر امنیتي پوسټ په برید کې څلور عسكر وژلي او وطنې ټپيان کړی دي او د افغانستان د کرکټ د ملي لوټلې غړی راشد خان وایي چې د شپږ سو درې تر سو وکټو په اخیستلو سره د شلوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ یا به مهم په ټولنیزو رسنیو کې د ګانو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي د دې ودونو زمينه په ولسی جرګه کې د خلکو په خنای استاذای او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابرې دي ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو اوه قومو اته قومو د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو
ځوانان د خغلی سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري
سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا وتر اخشته کیه مره اتور سره کیه او یا هم ګر سری کې ولور بر پر مخ زندې بندې نه زندې اخلي ور مافغي مکمل
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ درمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی په ودونو کې ډیر لګښت ولوار او نورو بې شمیره دودونو یو شمیر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوي نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منوي په ولسی جرګه کې د خلکو په خنای استاذای او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره لکلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډلې ودونو ته زمينه برابره کړې ده خاغلی سیلاب سره مو مرکه کړي خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبري اورو د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د خاغلی سیلاب د هڅې چې د بیوازل ځوانانو لوګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د سټایل وایته
یو خو مجردان خوند کیږي بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجو نه ډیر فرق لري د واده د پاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د شزه په لاس کې نو دا چې کم د شیز په لاس کې دلته شیز د حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دوه نه مهر نه غواړو ول ور غواړو د مهر خبرې چلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي، موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته، دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ور سره کوي، او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ور معافوي مکمل، یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله آرامه ژوند ور سره ولري. نه انجلۍ ته پیغور وسو، نو دا رقم ټولنه د زموږ دا چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازی نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي، کچېرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسه ده، وایي لا ناسه ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ته بیا څه شی دی، وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده، بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمه عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي، دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب دې سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم شو دوه پسې ورته کوي، ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې لپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله، داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یې کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زوینما، ټوله هر وار چې دی د څومره ډلهییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي، دلې چې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه یې بهر کړی دی، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی، وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي، لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خو سر ته ورکې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي، دغه پیسې چې د ته ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې، هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه بهتره دي چې وروسته تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی، نو دا خوم یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده، وغالته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې، نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي، په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی، بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نخه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي، او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي، او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډیر عمر کې واده بیا نور لتیبی نظر نور مشکلات لري.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصابي غذایی کړی. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر شایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې د نور بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویل چې ځوانه پوښتنه در څخه وکړم، خفه کېږي خو نه؟ ولیا مهرباني. ورته ویل چې پر کوم جریمه راوسلې و؟ پر غلا باندې. مې ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې؟ مې ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولای سم. بلې و، اته نه ورځې وای کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادي مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه هم چشمي یا زدیت لرم. نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تلا دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبرې پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستان باندې وګرځې، دوستان هم چا کاز رانه کې. بالاخره د هم سیمپي موټر سایکل مې غلا کې. د غلا په وخت کې نه مې نیولې، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغ دی. دا موضوع ډیر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په اړه سول ځوانانو کې هر نو جرم او جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامت اون کې ولور دی. بیا ځای رواجو نه دی، زد و زد بازی دی او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښینو یو تر هم جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر او
کوم څه درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډلېز و در منځ کړی او دغه ټول چارې مخکې اوسې، آیا د زینو خلکو له خوا له بد چلن سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چې لفاره کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلوب سه آیا د سیم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د انجلې واده د پراتل مصرف څخه سره ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دوه کسانو له خوا له تاسو سره تون چلن شوي؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله خو سره ټوله وادي ورسره کړی. وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلا چې غکړلې چې او وای دا خو ډیر پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه در کومه. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د غلس لکه افغاني راک. خو ما هرڅه کوشش وکړ چې زه احساساتي نسم. د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د تلاس لکه افغاني ورته ورکم. د دغه وتاکه څخه وتلم د خسر یک د زما د دفتر څخه نه وتی چې تبه اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تات زما د لور درکې او زمم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کاستمی ویل چې دیشه ماده باندې تر دفتر یو باسه وشه دا خودل تخلاص وسول خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي. وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور درلود دی. هغه خرڅ کی یو نوم رمزه کوي، هغه خرڅ کی یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي. هغه شرط شرایط یې پریښه او ټول ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کی ساکي. نو هغه خسن میراته وای چې دا د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلې وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کاله شرکه موټر راول دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سم تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې حالت متلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې به زه وسالور بدیږم، په بل خیمه کې می مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دي او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده تماته هیڅ شي نه دی پریشي نو زه دا ستا شانت ضرورت لرم ته خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه ده دوی دوستي نه ده د پزرهاو د رقم دردونکو واقعیت او دردونکو کیسه مشتدر کړه د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ دلیز واده درلودې سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوی دی د زوم کالی جوړ سوی دی کارتون په نامه باندې چاپ سوی دی خسر دوی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دوه لس لک اول ورده چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه اغه ځوانم را ولاړ ضرورت یې زنګ وه ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی اغه در سره او زما درې جوړې کالی د اغه ځاڅخه حرکت وکي پاسپورت او اغه پیسې ورته راوړې د اغه ځاڅخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول زکه چې د ځوان ایتیم و اغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دې شلکه یا چلوي شلکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستل یا به ځانته موټر رانیوي یا به ځانته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنې کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مساریف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مساریف د پیدا کول په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخ په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کاچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له سر یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راځي
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده په کوم تعداد ځوانانو ودونه د غسید په ډلیز ډول کړی چې تاسو زمينه برابروي
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دیار لس څوار لس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه موږ هر ډلیز وده د شپږ قومو وکومه اته قومو د بیوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هله ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامه لرو اوله برنامه ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د دلیز واده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي دریم د دلیز واده زوم باید بیروزګار نه وي څلرم د دلیز واده زوم ته زموش په منځګړیتوب یا خپل خسر سل فصله کې ولور ورته وبخشي پنځم د دلیز واده زوم اګه اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولد ا دی اکل باید شپش کاله په نامزادی کی تیر کړی وي دوه هم اغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دوه لس کاله په کوزده کی تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کی نورازین مشتوی چې موږ په دلې زواده کې مینه سي ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننوادي موږ تل تور تور زو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوار لس پنځه لس کال دی یا ډیر لس دوه لس کال دی یا لس کال دی جزا ور کړی د رحم وکړ چې الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وکړي نو نور قومي مشران مې دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل پیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوار لس کال کې نه د پیدا سوي چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلی درېم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وي وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاطخه وکیلې مرکه راوستو څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودل ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبر یو کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی او کینجونی مرضی تاسو را کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدی ډیر وخت وتلی ده د واده پاره تاسو مرسته وکړي
تقریبا اتن لس کال مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر ده به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکان وینجونی ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما تلک یا لس لک مهریه ده او بنځه لک یا څلور لک مې د تلا شرط دی او د واده مصارف مو درې څلور لک ټوله لکه ساتلس لکه شل لکه کیږي زی ورته بخښمه ک تاسو مشتلې زواده کې ونیسي وکیل د گذر یا د ځان سره راوستلې وی پلاړ د ځان سره راوستلې وی مور ور سره وی دا ور سره وی الته مشته ګوت راولګې د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلس کې نیسو
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دی کالی سول زوم ناوته ګلان چې غړه کې چې تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور ضعیف کیږي دا لګښت تاسو له کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر لس نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کالو خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوي
یو شی زه ډېر جالب درته وایم زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي موږ چې وخت ډله ییز واده نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نه یو زماندې زورته مې چې سل جوړه وای سل جوړه خالي نه یو خورته موږ د شرکت ته خواڅه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سود دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نه یو زوم ته 15 کلمه شامپو مجبور کو بل بیا د زنګ راوي چې ار نه یو زوم ته 2 چې اتر ورکو بل بیا زنګ راوي چې موږ دغه کوه البته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی او ځینی هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسیکا میز څخه 15 جوړې نوري د نایان ته توفی ورکول کیږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټم ورته تړو او توفی مرته ورکو
bale تاسو ول چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای کوست راسو آیا وسم د سې څوک ستې تاسو کار سره مخالفت وخی
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د گزار سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتون کې ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مساری په د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنی د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسکې
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې په کاریږي هغه مرته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي او موږ هغه هر هغه څه چې یو نوی وزومي استفاده کوي تر تختې خو به پورې د کالو پرنزل تر ماشینه پورې تر خیاطۍ تر ماشینه پورې تر کالینې پورې د آشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایل پورې یعنی هر هغه څه چې و نوی عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان تر جای نماز دا مکمل مجنای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ خواڅ ترتیب تنظیمو د واده څخه نور د ملامتون کی رواجونه دل تصدیر سخت چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي مثلا براته دی دام یو رواج دی روجاته دی دام یو رواج دی چې نای عزوم زوم و نوی ته توپی لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوې کال بل رواج دی دوه اختریان دی کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دی چې نای عزوم زوم و نوی ته کالی دغه کې یو دبل کوټه دوستان سره بول دی شالندخته دی سلام کنه دی جمراته دی داسې بشمار رواجونه دی چې مساری به د واده څخه لښ کم وي یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لک تر 12 لک افغانۍ د هغه کم اندازې ده ځینې ولایتو کې بیا دومره دردون کې حالات چې درې څلور اولادونه پیدا سوي پر هغه سربیره باندې خوريواج دی پاته سوي دی پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دی چې د ولور ځینې د زوم څخه ولور اخلي بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 15 کال ورسته له هم دینې استفاده کوي
ډیره مرنه سیلابس محترم په دې لاته د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې د پرختیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او امدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه ټولنیز ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي د میډیا پر مخ باندې راولي پر هغه ستونزو باندې ژغېږي مننه مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری
ارماند نادان شیچه اخیار شی خوشالی او خوب یو رکشی غم یکار شی بلا غم دیار غم ملغ ملمده تا به اکڑما وار اکڑک دیوار شی تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار برمان درو سورت شی جے بیمار شی نو تا دخ پلے ستر گئو گورا چس کا دخاتر زڑ گئے بس رنگے قرار شی او تیر بداستاد حسن بارشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان تیر بداستاد حسن بارشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان غفرون دسوی چنن لا بلا کرے غفرون دسوی چنن لا بلا کرے سما یقین ستا پہ اقرار شی یار زما آخر خزان بدے بہار شی یار زما دیر بدا ستا تو حسن وار شی یار زما آخر خزان بدے بہار شی یار زما بغیر دستا دم خواه مخون نور نگوری بغیر دستا دم خواه مخون نور نگوری مڑے بکلا پو دیدار شی یار زمان آخر خزان بدے بہار شی یار زمان دیر بداستا دو حسن وار شی یار زمان آخر خزان بدے بہار شی یار زمان Thank you. آشنا ستمان کلم سد بل چاد مینے آشنا ستمان کلم زبداستا مینا چا سر سمان کم زبداستا مینا چا سر سمان کم وما خاطر کدیت باشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان پھر بداستا تو حسن وارشی یار زمان
ساعت